پېښور کې د ماسپخین یوه بجه شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د فاټا قبایلی مشرانو پارلماني غړو د روانې میاشتې په 14مه نیټه اسلام آباد ته د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره 3 اربع روپۍ جاري کړي دي. په ترکی کې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند پارلماني ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو سیاسي مدني او پارلماني مشرانو ویلي دي چې د روانې میاشتې بشپړه سمنېټه به اسلام آباد ته د خپلو حکومت لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناشته کوي. تېر ورځ د خیبر قبایلی سیمې په شاکس کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړ شوې غونډه کې د وینا پر مهال د فاټا د پارلماني غړو مشر حاجی شاجي ګل وویل
اوس د مواري قبایل د ټولو کبیې چې نظم دغه شان د په سلالت کې وخت روم زنم دغه شان د غلام وم خو بیا ټیپتو او کبیې چې نه زه هم دغه شان د حقوق غړم چې څنګه نور پاکستانیانو وي نو بیا راو چا څه د خپل حق لا او د خپل حق لا چې په کوم ځای کې زه غړم چې زه سلو غړم چې ته زر موجود وي چې زه زر غړم چې ته یو لاک موجود وي.
د دې غونډې مقصد د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه په پارلمان کې د آئینی بدلون په اړه د هغه ترمیمي بل لپاره ولسی او پارلماني ملاتړ ترلاسه کول وو چې د پارلمان په سیکریټریټ کې جمع کړل شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د زلزلې ځپلو سره د مرستو لپاره 3 اربع روپۍ جاري کړي دي چې د یادې صوبې په 12 ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس اغېزمنو خلکو ته ورکولی شي. د سوات سره تعلق لرونکي د واکمن ګوند تحریک انصاف پارلماني غړي امجد علي په دې اړه تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل
د دې لپاره به غړي او کمیټي جوړ شي د دې شهر ډیسټریکټ د ډیسی انډر نو ان شاء الله هغه کې به کمیټي هغه به خدای خو به خدای د بینک تر طرفه نېشنل بینک نه به غوته سکونه ملويږي او ډیټا چې کوم ده هغه مونږ کلیکټ کوو او هغه مونږ ته دی د هر میټي مونږ دی چنت او پټوار والے دی تحصیل والے نو ان شاء الله چې کوم کسان مستحق دي هغه ته به خدای د هغه په اکاونټ باندې شي د پیسې دي.
د تیری میاشتې په شپږویشتمه نیټه راغلی د دلې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر سیمې د پلی او پسونو کسان یې وجلی او جوبل کړي وو. د ترکی وزیر اعظم احمد داوود اوغلو پرون د ترسره شوې د پارلماني ټاکنو نتیجې وستایلې او هغه د خپل ګوند د بریا ورځ وبلله. په سلو کې د 90% رایو لشمیرنې ورستو د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې د یو کم 50% رایو په خپلولو سره د ترکی د پارلماني انتخاباتو ګټونکو اعلان شو. عدالت او پرمختګ ګوند چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ګوند هم دی د ترکی د پارلمان له 1550 څخه 315 خپلې کړي چې د یو ګوندي حکومت د ورول لپاره کافی دي. د کوردستان د خلکو د ډیموکراټیک ګوند پلویانو چې په پارلمان کې د سوکو د ترلاسه کولو لپاره لازمی پسلو کې لاس رایې ګټلې د انتخاباتو نتایج نا امیده کوونکې بللې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د پخوانی مشرقي جرمني د حکومت یو لړپوري چارواکي ګوانتر شابوفسکي چې د مشرقي او مغربي جرمني ترمنځ د سرحدونو د پرانستو اعلان یې کړی وو پرون د شپږتیا کالو په عمر کې مړ شو. د شابوفسکي مېرمنې ارینا شابوفسکي د جرمني خبري اجانس ڈی پی ای ته وویل نوموړي پرون په برلین کې د زړو خلکو د پالنې په یو روغتون کې ساور کړه. ګوانتر شابوفسکي د ختیځ جرمني د کمیونست ګوند سیاسي بیورو غړی وو. د 1991 کال د نومبر په 9مه نیټه هغه تاریخي پریکړه چې لمخې ختیځ او لویدیځ جرمني سره یو ځای شول او برلین دیوال ړنګ شو اعلان کړه. د شابوفسکي له دې اعلان سره د ختیځ او لویدیځ جرمني بیلتون ته د پای ټکی کې خوندل شو. د تیری میاشتې په 1.5 نیټه په مصر کې د روس د یوې هوایي کمپنۍ د الوتکې د غوړېدو په پلټونو کې شامل یو لړپوري روسي چارواکي ویلي دي چې داسې شواهد شته چې تر سرګندېږي د الوتکې په هوا کې ټوټې شو. د روس د هوا بازۍ د کمیټې مشر ویکتور سوروچینکو تیر ورځ وویل چې د الوتکې په هوا کې ماته شو او بیا یې ملبا په 40 مربع کیلومتره علاقه کې خوره شو. خو دیاتوی چې دا ویل به د وخت نمخ کی خبروي چې د دی الوتکې درا غورځېدو تر شا سو وجوهات وو. د الوتکې د تیر میاشتې په یو دیرشم نیټه د مصر د شرم الشیخ سیمینار روسی ښار سنت پیټرسبرګ ته روانه وه چې د مصر د سینایي جزیرې د العریش ښار په حسنا کلي کې را پریوته. په دغه الوتکه کې سواره ټول 212 مسافر د دې پیښې له امله ووژل شول. اسلامی دولت وسله والا ډله داوا کوي چې دوی په ترکی کې یو مشهور هغه کارکونکي سره د یو خپل یو ملګري وجلې دي چې د دغې ډلې پر ضد یې مبارزه کوله. د یادې ډلې لخوا نن په یو خپور شوي بیان کې داوا شوې ده چې دوی د تېرې میاشتې په دیرشمه نیټه د ترکی په سان العرفه سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي حلال کړی دی. د شامي فعالانو د سارنې د ډلې ویان وایي چې د دغو دواړو مړي د فارس حمادي په کور کې د هغه یو ملګري د تېرې میاشتې په دیرشمه نیټه وموندل. دغه ویان زیاته کړه چې د دې نه مخکې د دوی فعالان په شام کې دننه وجلې شوې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ملک نه بهر د دوی کوم یو فعال ووجلې شو. وروستۍ خبر دا چې د ولسمشر الهام علیوف د نوي آذربایجان حاکم ګوند د آذربایجان په پرونو انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه. په یورپ کې د سارنې تر ټولو لوی سازمان همداراز د آذربایجان اپوزیشن ګوندونو د دې ټاکنو نه بایکاټ کړی دی. خو له دې سره سره د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر کاندیدانو په انفرادي توګه د ټاکنو کې برخه واخیسته. په داسې حال کې چې د آذربایجان د حکومت لخوا د مخالفانو ځپل دوام لري، اټکل کېده چې د دې انتخاباتو ګټونکی به الهام علیوف وي. د اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر انتخاباتي پالیسو انتقاد کوو او ویل یې چې علي یوفته په ټلویزیونونو کې د کمپاین لپاره ویډیا وخت ورکول کیږي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو د موسم حال او د کرنسو به زموږ د همکار احمد الله نه ووري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 115 روپۍ 13 پیسې اخستل کیږي او 115 روپۍ 15 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 50 پیسې او 114 روپۍ. یو پاوند 115 روپۍ 15 پیسې او 112 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 20 روپۍ 95 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 25 پیسې او 1 روپۍ 15 پیسې. او 203 اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 218 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد پیښور په یو نیمځای کې وریاځي خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات دریش، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات دریش، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه پرون د خیبر جنسای په جمرود کې وستره غونډه وشوه چې ویناوالوی د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو د خبرې حمایت وکړ.
منګه د قبایلو د تقدیر د بدلولو لپاره دا فارموله جوړه کړې ده. ارزینه موږ ته د تسلی بخش جواب میلاو شوې ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې یو شمېر زلزله ځپلې سیمو ته مرستې رسول پیل کړي دي. په داسې کې د کورمې ایجنسۍ د صدې بازار یو دوکاندار وایي چې حکومت دې د دوی کاروبارونو ته د اوختو زیانونو د پوره کولو غم هم خوري.
دوکانو ته هم رسېدلی دی، سروې کې واچولی شي او هغه ته د خپل معاوضه سوره مناسب وي اغوستي.
او پختون ملت پال سیاستوال محمد افضل خان لالا پرون مازیګر په سواد کې دغه په پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د پختونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پختونخوا مشر وایي چې د دې باوري دي چې پښتانه به د خان لالا مبارزه پر مخ وړي.
ان شاء الله دا کمی خبرې چې دوی کولې دا د پښتون کام ضرورت ته او یقینا پښتني مېندې به داسې بچي پیدا کړي چې دا ارمانونه به تر سره کړي.
د مشال مرکه ونیس پروګرام هم اوري هله دا له مشال رادیو سره اوسه. دا هم ولنه موجود پاکستان د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه بحثونه لته وی مدیر رئیس ګرم شوی دی. پرون هم د جمرود په شاکس کې د قبایلو د حقوقو په نامه یو کانفرنس وشو. د غونډې وینوال وویل چې دوی د اف سی آر قانون د لمنځه وړلو غوښتونکي دي او د طرفدار دي چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا ورګړي کړل شي. فرهاد شینواره له خیبره رپورټ راکوي.
د اتوار په ورځ د خیبر ایجنسۍ نه د پارلیمان غړو لخوا په جمرود شاکه سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه یوه لویه غونډه را جوړه کړې شوې وه چې د قبایلي سیمو نه منتخب شو د قومي اسمبلۍ غړو سیاسي ګوندونو مشرانو وکیلانو او زده کوونکو پکې په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته او دوی د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د فاټا په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره وړاندې کړی شوی بل حمایت وکړ او د اف سی آر نظام د ختمولو غوښتنه یې وکړه. په دې مهال د کرمې ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي ساجد حسین توري په خپله وینا کې وویل
صوبی قسم کې دلو نه تاته فائدې شته نقصانات نشته څوک یې تا جرګه ختم کیږي وقت دی ملکن پختانه دی فاٹا نا پاٹا شیوی دی چی تا خوی جرگا ختم نشو رسم خی ختم نشو رواج ختم نشو
د دغه غونډې په وخت د پاکستان پیپلز ګوند او د فاٹا سیاسی اتحاد یو مشر اخونزاده چټان وویل
منګه د هر قومي مشر ساو د مذهبي مشر سره ډیسکس کلی چې منګه د قبایلو د تقدیر د بدلولو لپاره دا فارموله جوړه کلی دا آیا دی کې د دې ملک د دې ولس د دې خاورې یا د قبایلو د مستقبل نقصان شته نو زما رونو ارزینه مونږ ته د تسلی بخش جواب میلا شوې دی چې دا ډیره کامیابه فارموله ده.
د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه را جوړ شوې غونډې کوربه او د فاټا پارلیماني لیډر شاجی ګل پردي هم په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل
اوس زما وری قبایله ده ټولو کبیې چې نظم دغه شان دې په سلالت کې وخت روم زنم دغه شان دې غلامم خو بیا ټیپتو او کبیې چې نه زا هم دغه شان دی حقوق غړم چې څنګه نور پاکستانیانو وي نو بیا را چا څه د خپل حق لا
د دغه غونډې په اخر کې قبایلی وکیل او قانون پوه اجاز مومند مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نن دې جلسې دا خبره ثابت کړله چې زه خدا غړم چې د نن نه کم دینه په فاټا کې اف سی آر ختم پولیټیکل اډمنستریشن ان شاء الله ختم دی په شپږم تاریخ باندې به یو عظیم الشانه قبایلی قافله روانيږي اسلام آباد ته او د پارلیمنت مخ ته بکینی او غوی خپل حق واړي.
یاد دی وی چې سمو د مخ کې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو د پاکستان د قومي اسمبلۍ په سیکریټریټ کې د فاټا آئینی حیثیت بدلولو لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد یې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول دي. خو بیا د قبایلی سیمو ځینې قومي مشران د دغه بل مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې د صوبې د 200 زلزله ځپلو ضلعو له خلکو سره د مرستې په مخه درې ارب روپۍ بیلې کړې دي. د صوبایي اسمبلۍ غړی امجد علي وایي چې په ټولو متاثره شوو ضلعو کې پر خلکو د مرستو ویشلو لپاره ځایونه ټاکل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر د 26مې زلزلې په خیبر پختونخوا کې زرګونه کورنۍ اغېزمنې کړې دي. تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا صوبه حکومت ویلی چې زلزله ځپلو 200 زلو لپاره 3 ارب روپے امدادي پنګه جاری کړی ده چې زلزلي انتظامی په لاس به په دغه اغېزمنو کې ویشل شي. دوی چې پیسو ورکولو عمل د وړاندې نه شروع کړی شوی دی او ډېر زر به هر یو اغېزمن ته په ټولو صوبه کې خپل موعظه ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سوات سیمې سره تعلق لرونکي دا خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی امجد علي مشال لیړو ته وویل چې دغه پنګې ورکول لپاره په هر اغېزمنه شوې ضلع کې سرکاري بینک یا نېشنل بینک کې خصوصي کاونټر جوړ کړی شوی دی او د هغه ځای نه به ټولو اغېزمنو خلکو ته دغه پیسې ورکول کېږي.
تین ارب روپۍ د دې لپاره چې کم ریلیز کړي دي نو د هغې عملي طور چې کم کسان په دې ډیزاستر کې مړي نو هغې کې پخپله باندې مونږ چیکونه ورکړي دي کسان له پرون او بل ورځ ان شاء الله زخمیان ته بلې هفته کې دننه دننه د هغو معاوضه ملو شي او چې کم د چا کورونه فلي ډیمیج دي د هغې اسسمنټ جاري دی چا پارشل ډیمیج دي د هغې اسسمنټ جاري دی. ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې دې منت کې چې دی مونږ دا خلک کمپنسیټ کړو.
نوموړي زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د پوځ او ضلعي انتظامیې سره په مرسته باندې دوی خپلې هڅې شروع کړې دي او چې څومره هم په خیبر پښتونخوا کې خلک ژوبل شوي یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي د هغې تخمینه هم لګوي. او تمه څرګنده کړه چې رپنګي او امداد ورکولو دغه عمل به یو میاشت کې سرته ورسوي.
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړه شي د ډی سي هر ډسټرکټ د ډی سي انډر نو انشاءالله هغې کې به کمیټي هغه باقاعده باقاعده د بینک د طرفه نیشنل بینک نه به هغو ته چیکونه ملوېږي او ډیټا چې کومه ده نو هغه مونږ کلکټ کوو او زموږ ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي ټینټ او پټوار والا دي تحصیل والا نو انشاءالله چې کوم کسان مستحق دي هغو ته باقاعده د هغو په اکاؤنټ باندې چې ده پیسې دي
د پامل ده چې د تېر زیارت په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د پېښور او بیا د زلزله ځپلو نور سیمو په دوره باندې د دغه اغیزمنو خلکو لپاره امدادي پیکج اعلان کړو چې تر مخه وي د مړو شوو کسانو خپل خپلوانو ته شپږ لکه روپۍ ژوبل لپاره دوه لکه روپۍ او د چا چې کور ړنګ شوی دی هغوی لپاره هم دوه لکه روپو اعلان شوی دی دوی ویل چې په دې لړ کې به خیبر پښتونخوا او افاقي حکومت اوږه په اوږه یو بل سره مرسته کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د پاکستان حکومت وايي په کورم ایجنسی کې د ورستۍ زلزلې د ځپلو کورنیو د دقیق شمیر معلومولو ورته بیا د مرستو رسولو په هدف یو سروې پیل کړی ده د رپورټونو تر مخه په سیمه کې د زلزلې له کبله یو شمیر دوکانونو او مارکیټونو ته هم زیانونه اوښتي دي دوکانداران غوښتنه کوي چې له دوی سره دې هم حکومت مرسته وکړي طارق اورګزی رپورټ راکوي
په کورم ایجنسی کې زلزلې متاثره کسانو سره د مرستې لپاره د حکومت لخوا یو سروې شروع شوې ده پولیټیکل انتظامې تر مخه د هفتې ورځې نه شروع شوې دغه سروې کې تر اوسه د لسو نه زیات کورونه داسې مخې ته راغلي دي چې هغوی ته سخت زیان رسېدلی دی انتظامي چارواکی تحصیلدار محمد ریاض مشال لډیو ته وایي په سیمه کې سروې به د نومبر میاشت د درېیمې نېټې پورې جاري وي او زیاتوي چې دغه سروې یوازې د هغه کسانو لپاره ده چې د تېرې زلزلې له امله کورونه نقصان شوي دي
دا ایلډر سایډ نه یو نمائندګي زمونږ د پولیټیکل اډمنستریشن سایډ نه ځایما زمونږ سره د آرمی یا د ایف سی چې کوم ځای کې دی ډیپلایمنت مونږ سره د ایف سی نمائنده راسته دی صوبیدار صاحب نو فیل حال چې کوم کورونه یا خو کچه دي نو ماشا الله لکه یو لکه به بالکل پارشل با کیږي دو لکه به دو لکس کې به کم کمپلیټ دی به کیږي
فضل رحمان په نامه د منځنی کور مې یو ځای کس مشال رډیو ته وایي څلورشتم اکتوبر د زلزلې وروسته دلته خلک بلا سر او سامان پراته دي او نه د سر د سایه لپاره چت لري او نه هم د حکومت لخوا دوی سره سیمداد شوه دي دی وایي داسې خلک شته چې امداد ته ضرورت دی خو د سروې ټیمان ورته نه در رسیدلې نو پکار دی چې هغه کسان د پامه ونه وستل شي
سروې خزمو پالاکی کې شروع شو خو لږه لیټ شروع سنټر ګروم کې په خاص کار پړه چمکنی کې په تابې کې کړه ده په بازو کې کړه ده په وی داری کې کړه ده په کمل بازو کې کړه ده په مختلف مخرانه کې کړه ده په ټول لکو کې کورونا لکه زیات تر خراب شي دي ملک را ډیمانډ بیا کوو په چې کوم کورونا فوج شي دا غوډه لپاره سروې وکړای شي
په دې سروې کې هغه کسان شامل نه دي چې د چا دوکانونو او یا مارکیټونو ته نقصان رسیدلی دي وزیر حاجی پنامه د سادې سیمې یو دوکاندار مشال لډیو پلارې د حکومت غوښتنه وکړه چې دوی سره د هم مرسته وشي
اعلان کړی چې څو کوټې اوردلې وي څو اوردلې وي دا څو دې شوې او ته موږ مرسته کوو کوم دا دا رسیدلې سیاره دا دکانو ته غنه کیږي دکانو ته هم تک غر رسیدلې دي سروې کې واشول شي او ته را خپل معاوضه سوره مناسب وي او شي
په دې اړه تحصیلدار محمد ریاض وايي پولیټیکل انتظامیا کوشش کوي چې هغه دکاندارانو سره هم مرسته وکړي چې کومه ته زلزلې نقصان رسولی دی
فلحال هجوم سره لکه هاوسز والا کوم سروې دا غده نو ان شاء الله چې څنګه حکومت سه پالیسی جوړ کړي د شابز باره کې هغه باندې موږ عمل درآمد کوو خو فلحال هغه موږ پر ریکارډ راوستي دي هغه کې موږ ریپورت سه فای ار ډی اس ډی اس ار وغیرہ کړی پر ریکارډ هم راوستي دي چې برنه سه پالیسی جوړ شي ان شاء الله غي ته ملويږي برنه سه پالیسی جوړ شي
د اکتوبر په 28 منټه په کورما کې زلزلې خلکو ته سخت مالی تاوانونه اړولې دي معلوماتو تر مخه په سیمه کې دراغلي زلزلې لکه تر ټولو زیات تاوانونه په منځني کورما کې شوي دي تارک کورکزه مشال رادیو کورما ایجنسی
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
نو مېاله پښتون سیاستوال افضل خان لالا پرون مازیګر د سواد په بره د رشخېله کې د هغه په پلانې هدیره کې خاور ته وسپارل شو د جنازې پر مهال د بیلا بیلو ګوندونو مشرانو د خان لالا د سیاسي مبارزې ملګري موجود وو نوموړی هم پرون د ورپېښې ناروغۍ له کبله د راولپنډۍ په یو روغتون کې ومړ د ده عمر یو کم اتیا کاله و نن د هغه د فاتحې مراسم د هغه په اجره کې ترسره کیږي تفصیل نیاز احمد خان څخه اورو
نوامی نیشنل ګوند مشر سیاستدان افضل خان لالا جنازه په مټه درشخېله کې ادا کړه شو چې پکې د عوامی نیشنل ګوند مشرانو غلام احمد بلور، حاجی عادل، د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر امیر مقام، د پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی غړی محب الله، د فوز اعلی چارواکو او تقریبا د هرې پارټۍ مقامی مشرانو بشمول په زرګونو خلقو ګډون وکړ. افضل خان لالا خپل کلی درشخېله کې خاورو ته وسپارلی شو. د افضل خان لالا په اړه جنازې ته راغلي باز تنانو دوی ته پیرزونې وړاندې کړې چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی مشال ریډیو ته وویل:
دلته د قومي سیاسي اختیار دپاره جدوجهد کوو، په دې لار کې د جیلونه هم تیر کړي دي، ستړي هم کړي دي، چې هغې ته به ټول خلک چې کوم دی په ډېر درنه سترګه ګوري. انشاءالله دا کمې خبرې چې دوی کولې از موږ نورو مشرانو کولې، دا د پښتون کام ضرورت دی، او یقینا پښتنې میندې به داسې بچي پیدا کوي چې دا ارمانونه به ترسره کوي.
دغه رنګه د مسلم لیگ یو مقامي مشر او د کابل تحصیل کونسلر فیروز شاه ایډوکیټ وای:
زمونږ ټول خاص کر پښتانه چې څومره دي، د یو ډېر ښه اخلاصمند سړي او د یو ډېر لوی عالم نه محرومه شو، چې همیش دپاره خان لالا د دې خلکو د دې پښتنو د کاز دپاره خپل ټول ژوند صرف کړی.
سواد کې د بیلابیلو دستورو ټولنو یو فعال غړی شوکت شرار هم د افضل خان لالا په اړه زیاتوي:
یوه ډېره لویه خلا پیدا شولې چې د هغه کسو چې د ریاست سره هم به خبره کوله، په ولس کې هم د ده یو احترام و، د ده خبرې ته به د قدر په نظر باندې کتل کېدو. نو بل څوک داسې د فوري طور نه چې هغه دا وخت یقین چې دا ډېره زیاته خلا ده، خدای پاک والله ته جنت ورکړي.
د افضل خان لالا وراره ډاکټر نعیم وایي چې خان لالا په خاندان کې یو ډیر مینهناک انسان و، او دوی خاندان ته د هغه مرګ درون خفګان رسولی دی.
د خان لالا په وفات باندې خو یو ډیره لویه خلا پیدا شوه، دا نه چې یوازې زموږ د کوړمۍ یا زموږ د خاندان، خو زما په خیال کې ټول پښتنو، ځکه چې ټول پښتنو آواز کوو، ټول پښتانه په دې باندې سرتور شو. بلکې زه به دا ووایم چې مخکې ورځو کې د افغانستان د جمهور رئیس سره خبرې کولې، نو چې ما ته کاردی نه وروسته خبرو ده وښوې، ما چې زه کوربه یم، زه به د کوربه په حیثیت خبرې کوم، چونکې د ټول پښتون د پښتون قومي وحدت خبره کوله چې پښتون قام
د افضل خان لالا یو نمسای چې د پیشې په لحاظ سره ډاکټره ده، وایي چې خان لالا د ښځو تعلیم ډېر ضروري ګڼلو او د پښتنو جینکو په تعلیم یې ډېر زور ورکوو.
خان بابا د ماشومانو سره، زنانو سره، او کوم چې د کور مشرانو، د هر چا سره یو بیل رشته وه. د هغو د تعلیم باندې، اسپیشلی په جینکو په تعلیم باندې ډېر زیات زور اچولی دی. کله چې هغو په جرمني کې وو، په هر خط کې به داسې وي چې موږ ډېر وروسته یو، زمونږ ماشومان زمونږ لوڼه ډېر زیاتې وروسته دي، د دوی په سبقونو باندې فوکس کوي.
د محمد افضل خان لالا لاسنیوا دا وخت د تاثیر مټې بره درشخېله کې د افضل خان لالا په حجره کې روانه ده، چې ورته په ډېر ګڼ شمېره سره خلق ورځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د افغانستان د ننګرهار فرنګیان او کلموال هم د افضل خان لالا په مړینه غمجن دي. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په همدغه اړه له سوتنو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته لالیکلې ده.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم افضل خان لالا په سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ډګر کې د یو لارښود مشر په څیر یاد کړ، او وی ویل چې د هغه مړینه به تر ډیره جبران نشي.
افضل خان لالا هم سیاسي مبارزه کړې او هم فرهنګي، ځکه هغه لوی شخصیتو چې د پښتون قوم د سربلندۍ لپاره لوی لوی سیمینارونه جوړ کړي دي، همدغه شان نشریات یې لرل او کتابونه چاپ کړي دي. د هغه ژوند ډیر ابعاد درلودل او په خپل چاپېریال کې ډیر سره نغښتي وو، چې دا د فرهنګ د دایرې نه بیرون نه و، د سیاست نه بیرون نه و، او د اجتماعیت نه بیرون نه و، ځکه دا یو جرګمار شخصیت و او دا یو قومي لیډر و. ډیر لوی لوی مؤسسات د په وجود کې راټولو. نو زه فکر کوم داسې یو څیره او داسې یو شخصیت بیا موږ دریغه کتر ډیره پورې ومومو.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا وایي چې افضل خان لالا د پښتون قوم د یووالي لپاره اوږده کلونه مبارزه کړې او په دې لاره کې د هیڅ ډول ستونزو پروا نه ده ساتلې.
افضل خان لالا د پښتنو د قومي وحدت کلک پلوي و. لر و بر پښتانه د ده په وفات باندې د زړه له کومې نه غمجن دي. د پښتنو د قومي یووالي دپاره نیمه پیړۍ هلې ځلې کړې دي، هڅې یې کړې دي. په دې لاره کې د بندیزونو، ستونزو، کړاوونو او حتی جیلونو پروا نه ده ساتلې. افضل خان لالا د پښتنو په قومي مشرانو کې د ستوري حیثیت لري. خدای دې وکړي چې د ده د فکر ملګري، د ده ارمانونه ژوندي وساتي او د دل لپاره هغه څه چې په کار دي هغه څه مبارزه وکړي.
افغان انزورګر حمدالله ارباب چې د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره د خپل هنر له لارې مبارزه کوي، د افضل خان لالا مړینې غمجن کړي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
افضل خان لاله یو د هغه پښتنو مشرانو نشد بادشاه خان بابا سره هغه د ځواني نه لکه په مبارزه کې شامل او د عدمه تشدد په پښتون د تعلیم د خیر خیګنې د ولسونو د یو ځای کولو افضل خان لاله تشبډې په مشکل ډکه شي چې اوس کم د فکری بدلون منفي لور ته روان دي زمونږ د پاره یو غټ چیلنج دی خاص کر د پښتنو د پاره چې هغه بتل په خپل خبرو کې دا ذکر کو چې دا د فرنګیانو د وخت نه دغه یو د سیسه جوړ شو پښتون خان په سو برخو شو د دغه وجود د راټولولو لپاره هغه نسلی کیدونکو هلې ځلې وکړي هغه فکر مونږ ته پرې شه دی
افضل خان لاله په 1908 میلادي کال په سواد کې زیږیدل او د 2015 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د نهاتیا کلونو په عمر د دی فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د سولې پر لور
دا مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د افغان کونسل ګرای ځنی ډیپلوماټان وایي چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له سندرغاړې وګمې سره د هغې د درملنې لپاره یو څه اندازه مرسته وکړي د پښتو ژبې دغه نومیالی سندرغاړې وګما اوس مهال د پیښور په یو روغتون کې بستر ده د افغان کونسل ګرای پلاوی دا څرګندونې په روغتون کې د وګمې د لیدنې پر مهال کړې له پیښوره زموږ همکار زبی شفق رپورټ راکوي
په خبر پختونخوا کې د افغان کونسلګری ډیپلوماټان وایي د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په پام کې لري چې په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له رنځوري سندرغاړي وګمې سره د هغې د درملنې لپاره مرسته وکړي دا په داسې حال کې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي وګمې له تېرې مودې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پېښور په یو دولتي روغتون لیډي ریډنګ کې د رنځ پر بستر پرته ده او درملنه یې روانه ده وګما چې لاره د خبر پښتونخوا د ثوابي اوسېدونکو د شاوخوا 23 کلونو مخکې د پښتو موسیقۍ ډګر ته راوتې او د خپل زړه راښکونکي او دردونکي غږ له امله یې د هنر میدان ته تر راوتو وروسته په ډېر لږ وخت کې په لرې او بری پښتونخوا کې زرګونه مینوال پیدا کړي د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د افغان کونسلګرۍ یو پلاوی چې تېره ورځ د وګمې پښتنې ته ورغلی او له هغې سره د یوې اندازې مرستې ژمنه وکړه د پېښور په کونسلګرۍ کې د افغانستان د کلتوري خونې مسؤول عبدالباقي صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر چې مخکې مو غوښته چې د دې وخته د پښتنې لپاره درای شم خو لږ څه دغه په مخکېنۍ زلزله نو بعد خبرې پیدا شوه چې دغه موضوع لږ څه وروسته واچوه نو بیا زموږ مشر عبدالباري جهاني چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ده د هغه ماته ویل چې مقصد دې ته به ځي دې به پښتنه کوي او دې به وعده کوي چې موږ په راتلونکي کې سوره د کیبه د سبا مونږه هغه لازم برسته چې ورته په نظر کې نیول شوې ده د دې باور کلشي او د دې په علاج کې ولاګول شي
په خیبر پښتونخوا کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسف زیبی د افغانستان او خیبر پښتونخوا پر حکومتونو غږ کوي چې د پښتو هنرمندانو د لاسنیو لپاره د لاغوی سره د اړتیا پر مهال لازمي مرستې وکړي
په دغه حالتونو کې دواړه لارو بر پښتنو ته خصوصا دواړه حکومتونو ته دا په کار ده چې د دغه هنرمندانو چې د پښتو ژبې لپاره ډیر زیات خدمتونه کړي د هغې ته باید پښتنه وشي مالی مرستې ورسره وشي
د وګمې خاوند لیاقت خان له ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت مننه وکړه او ویل چې تر دې دمه ورسره د خیبر پښتونخوا اړتیا چارواکو د مرستو په لړ کې آواز ژمنې کړې دي
زه ډېر مشکور یم چې دې راغلل او دې لاله مونږ له دانې عزت راکړو زما دا دوا ده چې الله دې افغانستان کې د الله رب العزت د خپل عزت د خاطر د خپل جال او جلال د خاطر افغانستان کې امن راولي افغانستان زما د بابا وطن دی به الی لرم چې ما سره څنګه دې راغلل ما سره د افغان حکومت څنګه چې نن زما د وګمې پښتنه په هسپتال کې وکړه دغه شند به ان شاء الله په ژوند کې په نورو موکوم زموږ ته پوس کې
د یادونه ورته چې سندرغاړي وګمې سورځ وړاندې لا د رډو سره په مرکه کې ویلی وو چې د ناروغتیا پر مهال د یو څو سندرغاړو پرته چا پښتنه نه ده کړې او د کورنۍ غړو بیا د خبر پښتونخوا د اطلاعات او کلتور وزارت ته شکایت کاوه چې لا هم د وګمې د درملنې لپاره اعلان شوې مرسته نه ده ورکړې
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دا کلا جوړه کړم غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ده او هغه تبلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپټل چې ہونا په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجه
په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شو اوریدونکو د مجید بابر نه لن خبرونه اورو
د قبایلی سیمو سیاسي مدني او پارلماني مشرانو ویلي دي چې د روانې میاشتې په 14 نیټه په اسلام آباد ته د خپل حکومت لپاره لاروین کوي او د پارلمان د ودانۍ مخې ته احتجاجي ناشته کوي. د لور د خیبر قبایلی سیمې په شاکس کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړ شوې غونډه کې دا پریکړه وشوه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د دلدلې د پلو سره د مرستو لپاره یې 3 ارب روپۍ جاري کړي دي چې د یادې سیمې په 12 ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس اغېزمنو خلکو ته ورکولی شي. د ترکی ودری ادم احمد داود اوغلو پرون ته تر سره شوې د پارلماني ټاکنو نتیجې وستایلې او هغه د خپل ګوند بریا ورځ وبلله. په سلو کې د 90% رایو لښمنه ورستو د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې د سکم 50% رایو په خپلولو سره د ترکی د پارلماني انتخاباتو ګټونکو اعلان شو. د پخوانی مشرقي جرمني د حکومت یو لړ پوری چارواکي ګوند تر شا مخیسکي چې د مشرقي او مغربي جرمني ترمنځ د سرحدونو پرانستو اعلان یې کړی و پرون د شپږتیا کالو په عمر کې مړ شو. د تیرې میاشتې په یو دیرشمه نیټه په مصر کې د روس د یوې هوایي کمپنۍ د الوتکې د غورځېدو په پلټنو کې شامل یو لړ پوری روسي چارواکي ویلي دي چې داسې شواهد شته چې تر څرګندېږي دغه الوتکه په هوا کې ټوټې شوه. اسلامی دولت وسلواله له داوه کوي چې دوی په ترکی کې یو مشهور هغه کارکونکو سره د خپل یو ملګری وجلې چې دغه ډلې په ځکه مبارزه کوله. د یادې ډلې لخوا نن په یو خبر شوی بیان کې داوه شوې ده چې دوی د تیرې میاشتې په 13 نیټه د ترکی په سان العرفه سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي حلال کړی دی. د ولسمشر الهام الیوف د نوی آذربایجان حاکم ګوند د آذربایجان په پرونو انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه.
د خبرونو لنډیز مولوی مجید بابر اوري د وسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله ناورو.
وحدت او رسپان خپل اداریه په پنجاب او سند صوبو کې بلدیاتی انتخاباتو دوران په بدنظمۍ لیکلې ده. رسپان لیکي چې دوانو صوبو کې د بلدیاتی انتخاباتو لومړۍ مرحله کې انخطو ډزو او نورو خونړو پیښو کې 14 کسان وجل شوي او د 500 څخه زیات نور جوبل شوي دي. رسپان لیکي چې 100 میاشتې وړاندې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتی انتخاباتو په محل د بدنظمۍ او اړې غړې د پیښو درامنځته کېدو څخه ورستو هیله کې ده چې پنجاب او سند کې د راتلونکو بلدیاتی انتخاباتو لپاره به د صوبایي حکومتونو او الیکشن کمیشن لوري غوره او کلک انتظامات وشي. خو له بده مرغه دغه دواړو صوبو کې 13 ورځ د رامنځته شوو خونړو پیښو په نتیجه کې یو ځل بیا ګڼو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړو. ورځپاڼه لیکي چې سند او پنجاب کې چې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړۍ مرحلې په مهال د بدنظمۍ او اړې غړې کمې پیښې رامنځته شوې دا د هیواد په سیاسي کلچر کې د عدم برداشت څرګندونه کوي. د کم د خاتمې لپاره چې به په خپله د سیاسي ګوندونو مشرانو ته کردار ادا کول وي. ورځپاڼه په اخیره کې کی چې ضرورت د دې خبرې دی چې د بلدیاتی انتخاباتو د راتلونکو پړاو پر مهال د بدنظمۍ د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د وړاندې څخه ګامونه واخستل شي او دا خبره یقیني کړل شي چې مستقبل کې انتخاباتو په مهال داسې مناسب او کلک امنیتی تدابیر ونیول شي چې په نتیجه کې د دغه شان پیښو د رامنځته کېدو امکان ډیر کم وي. جنگ ورسپانې خپل اداریا په ملک کې د پېټرولو نرخ په زیاتېدو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې حکومت د خالی پورز د نومبر میاشتې لپاره د پېټرولو په نرخ کې 2.5 روپۍ او ډیزل په نرخ کې 1.5 روپۍ لیټر په سر اضافه وکړه. ورسپانه لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخ کې څه دومره زیاته اضافه نه ده شوې چې حکومت یې له وجې د پېټرولو نرخ اوچت کړي. خو د روپۍ په مقابله کې د ډالر په قیمت کې ورس په ورس اضافه روانه ده. نو حکومت په قامي خزانه دا بوج کمولو لپاره اسانه طریقه دا ګڼي چې د پېټرولو نرخ اوچت کړي. ورسپانه لیکي چې اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ له وجې پریشانه دي او د تیلو نرخ اوچتېدو سره یې په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي. نو حکومت لپکار دی چې په ولس دا اضافي بوج نه اچوي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې څو واره کمې وکړې شو، خو ولس ته هیڅ خاص ګټه اونر رسیدا. خو چې کله هم د تیلو نرخ اوچت شي نو ورسره ګرانۍ کې هم اضافه وشي. ورسپانه لیکي چې حکومت دې په اقتصادي شعبه کې د خپلو ګامونو ګټې عام ولس ته رسولو لپاره په مارکیټ خپل کنټرول یقیني کړي، دې سره سره صنعتونو ته ورکړې شوي مراعات دې خبرو سره وتړي چې تیلو نرخ کمېدو لړ کې زیات نه زیاته فائده دې ولس ته رسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خلیج ٹائمز رسپانې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان او سعودي عربستان د ګډو هڅو په اړه د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف پر وروستۍ څرګندونو لیکنه خبره کړې. بل پلو د امریکا غږ پر وپاڼه په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش د زیاتېدونکي نفوذ موضوع راغستل شوی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته ورو. د خلیج ټایمز رسپانې په لیکنه کې د پاکستان پوځ د مشر جنرال راحیل شریف خبره راغسل شوې چې ویلي دي د سعودي عربستان خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته پیښېدونکې ګواښ په د پاکستان سخت عکس العمل راوپاروي. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان جهلم ښار ته نږدې د ترهګرۍ ضد د کامی مرکز د لیدنې پر مهال کړي. جنرال شریف د ترهګرۍ پر وړاندې د الشهاب په نوم د پاکستان او سعودي عرب د ځانګړو ځواکونو د یو ګډ تربیتي پروګرام پایغونډې ته میلمه شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه سعودي عرب او پاکستان ډېرې مضبوطې او تاریخي اړیکې لري چې په خبره یو له بل سره د نږدې همکارۍ پر اساس ولاړې دي. جنرال شریف د دواړو هیوادونو د ځانګړو ځواکونو چې په یادو پوځي مشکونو کې برخه درلوده د ژمنتیا او مسلکیتوب ستاینه وکړه. د پاکستان د پوځ مشر هوټ ښکاره کړ چې له سعودي عرب سره د ګډو هڅو په ترڅ کې به اخر کار وتوانېږي چې سیمه له ترهګرو پاکه کړي. د لیکنې تر مخه د دغو پوځي مشکونو پیغونډې ته د سعودي عرب د پوځ یو شپږ کسیزه پلاوی هم ورغلی و. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي داعش چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې یې ځان ته ځای جوړ کړی غواړي د هغه هیواد نورو برخو ته هم خپل نفوذ پراخ کړي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو د جګړې یادونه شوې. لیکنه کاږي د داعش وسلوالو د یادې سیمې یو شمېر هغه خلک چې د دغې ډلې وفادارۍ ته نه تسلیمېدل په ډېر بېدردۍ سره ووژل. په لیکنه کې د ځایي خلکو په حواله ویل شوي چې داعش هڅه کوي نورو سیمو ته هم د خپلو فعالیتونو لړۍ وغځوي. لیکنه هم د اچین د اوسیدونکو په حواله زیاتوي چې حکومت د داعش پر ضد د سخت اقدام ژمنه کړې وه او دا چې دوی د دغو عملیاتو پیل ته لیواله دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنی آسیا د هیوادونو په سفر بوخت دی. نوموړي پرون په سمرکند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره د خبرو پر مهال وویل چې د افغانستان او منځنی آسیا امنیت امریکا ته مهم دی. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغه ستونزو خبر دی چې د افراطی ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share. The stability of Afghanistan.
په یوه چي د افغانستان په اړه تاسو اندېښنه هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنه دي. کری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځنی سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطی اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان لودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوی چې د یو خپلواک او سولیز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی، او زیاتوی چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریا او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یو هڅه بولي. حاجی سید داود ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره همدراز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکې په کانګرس کې نیوکه وشوه چې د اوباما ضعیفه پالیسي په سوریا او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي، او د بلې خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وخی چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې کم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکي برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداري ورکړی. روسیې ویل دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو هم درز داسې نښې نښانې هم ښودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وبجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
د پاکستان ای ڈی ایکسپریس ٹریبیون رسپانی یو لیکنه وايي پاکستان او چین له کاشغره تر گوادر پورې د اقتصادي لارې د امنیت لپاره پر یو جامع او تفصیلی منصوبه بندي سلا شوي چې پترس کې به د 3000 کیلومتر اوږدې د غلارې د حفاظت لپاره په زرګونو امنیتی کارکونکو پر دندو ګمارل کیږي. د دې لیکنه مهمه برخه له منور شاور
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه د پاکستان د یو امنیتی چارواکي د خلیلې کې چین او پاکستان 13 میاشت د یوې غونډې په ترڅ کې په یو داسې جامع امنیتی پلان سلا شوې چې تر مخه به د کاشغر گوادر اقتصادي لارې د حفاظت لپاره 2000 امنیتی اهلکار پر ځای کول کیږي چې دا راز د خواوشا 210 لویو او وړو منصوبو د سباندې 1400 چینی کارکونکو حفاظت یقیني کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په دې امنیتي ګامونو کې بعد چین 1500 اهلکار هم برخه اخلي. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې د پروجیکټ مشر ریټایرډ میجر جنرال ظاهر شاه وای د چین حکومت د پاکستان لاړه د دورستي امنیتي پلان نه ډیر مطمئن دی. ورځپاڼه د پاکستان د داخله چارو د وزارت په حواله لیکي چې د دې پلان تر مخه به د امنیتي ادارو زیاتره کارکونکي د کاشغر گوادر په لارې په بلوچستان صوبه کې پر ځای کول کیږي. دا راز یاد وزارت ویلي چې د گوادر بندر د حفاظت لپاره به د سرحدي او سمندري ځواکونو اسکر هم ټاکل کیږي، او دا چې د دې ټولې امنیتي منسوبې لپاره به د یو حاضر سرویس میجر جنرال په مشرۍ ځانګړی ځواک جوړیږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د دې منسوبې په لړ کې وړاندیز کړي چې د چین نه ورغلي ټول کارکونکي به د خپل حفاظت لپاره د شناختی کارډونو د قامي ادارې نادرا سره ځان رجستر کوي. د یاد وزارت یو کارکونکي د نوم نه خودلو په شرط ایکسپریس ټریبیون ته ویلي د نادرا سره د رجستریشن د لارې به په هیواد کې ټول امنیتي او استخباراتي ادارې د چینی وګړو د امنیت لپاره همکاري کوي، ځکه چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منسوبه د پاکستان لپاره ډیر زیات اهمیت لري، او په دې لړ کې هیڅ ډول غفلت کول نه غواړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سر د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
او سوریدونکو د مشال مرکه ونیس پروگرام تاسو ته ورو چې دا خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونی او سلامونه قبول کړي. دا ساتره سره د جماعت اسلامي مرکزی امیر محترم سراج الحق صاحب ناسي هغه ملمدي هغه د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر هم پاتې شوی دی. دا سات د خیبر پختونخوا نه سینټ کې هم د خپل ګوند نمائندګي کوي. سراج صاحب یو جهان مننه چې دغه وخت مو مشال ریډیو ته ورکو. تاسو په زلزلہ زپل سیمو کې هم ګرځیدې. تاسو ګوند خدمت فاؤنڈیشن د دغه زپل خلکو د پاره سکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زلزلہ د الله پاک یو ډیر لوی امتحان دی. دغه چا لپاره امتحان دی چې په دې کې یا مړ شو او یا زخمیان شو یا بے کور شو. دغه لپاره امتحان دی چې کوم بچ پاتې شو. د خدمت خدای رضا کار او زمونږ د جماعت اسلامي ورکر زمونږ منسٹران زمونږ ناظمین کونسلران دا خو د 15,000 نه زیات تعداد کې په دې ریلیف کار کې او د خدمت په کار کې مصروف دي. او دا وخت موږ دا ټول علاقه په دریو زونونو کې تقسیم کړې ده او خپل منسٹران عمل ته لیږلي دي چې هلته کې مستقل خیمه واړی او هلته کې وخت تیر کړي او د خلکو ستونزې د کمولو لپاره اسانتیاں را پیدا کړي. دا وخت تقریبا 15 کروڑ روپو سامان الخدمت د ټینټونو په صورت کې بسترو په صورت کې د خیمو په صورت کې او د کمبلو په صورت کې دوایانو په صورت کې او د خوراکي موادو په صورت کې خلکو ته رسول دي او سب په لار باندې دي پایپ لاین کې دي. او د 10 کروڑ روپو موږ نور اندازه لګو چې دا به انشاء الله تعالی موږ را جمع کړې شو په خپل ورونو به خرج کړې شو. دین علاوه موږ مرکزی او صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دواړو حکومتونو په شریکه د خلکو د دوباره آبادۍ لپاره کارو کی. دا د سیاست وخت نه دی. دا د مفادات او د حاصلولو وخت نه دی. دا نمبر جوړولو وخت نه دی. دا خالص ته خدمت وخت دی. په خدمت کې مقابله پکار ده. مونږ د خپل وطن د خواخوږو نه مطالبه کوو چې د کوم کورونه د کوم مالونه او د کوم بچی روغ الله پاتې کړی دي چې هغه د خپل سر صدقې استعمال کړي او په دې ستونزو کې د ډیرونو سره تعاون او امداد کوم کوي.
په دې وخت کې تاسو کوم ځایونو ته لاړې او کوم ځای ته تلو او اراده لرئ کوم کار؟
اوس خو زه باجوړ ته روانه ما ماسپخین مونډه ته روانه ما سب او ماسوتن بیا تملګره کېما او بیا سبا واړی او بر دیر ته زما او بیا ملکانی جنسی تا او سواد تا دی طول علاقو تا زنگلتلو پروگرامون دی شدول مر کرده ده او خپلو کارکنانو تا او دا غزه مرکزونو تا اطلاعات کرده.
تاسو دا باجاول خبرو که که گورونو پا رسنو که بیا دا خیبر پختونخوا دا چترال دا شانگلی دغل تا طول خلق لار باجاول کبالی سیمی آل تا بدبخته نا سوکنو دی تلی. نو دا یو فرق نه محسوسوي چې دغه کبالی سیمو کې هم دغه زلزلوم په دغه شدت راغلی وو؟ غلطه
باجوړ کې هم ډیر کورونا زموږ د شمیر مطابق 6000 کورونا دا وران شوی دی. جزوی او مکمل تبا شوی دی. دغه شان مړیم شوی دی. زخمیان هم شوی دی. او زمونږ د جماعت اسلامي هلته کې هان رشید صاحب سردار خان صاحب او نور چې کوم زمونږ دوستان دي دا مونږ لیګلی دی کلی په کلی باندې ګرځي ډیټا را جمع کړی دا سروې کړی دا. هر سوچ د صدر پاکستان یا د وزیر اعظم د تلو خبره ده. نو خو تاسو دا غوینه پښتنه کولای شئ. بهرل زمون کارکوند او خپل فیل کړي او د خلکو چنو ته او د خلکو دیوالونو ته ولاړ دي او د خلکو غم کې شریک دي.
سره صاحب تاسو د ګوند د منشور د پالیسۍ په اړه به خبر وکړو. دا سات د کبالی سیمو د پاره یو بل رول کیږي په قومي اسمبلی کې چې دغه سیمه د خیبر پښتونخوا سره شامل شي. تاسو د ګوند څه غوښتنه ده؟ څه پالیسۍ ده په دغه باندې څه ویل غواړئ؟
مونږ د اسلام آباد نه یا د پیښور نه د قبایلی سیمو مبارک یو حل پاغي باندې نه ورته پو او زموږ موقف دا دی چې کومه خوخه د قبایلی عوامو ده هم هغه باندې ورسره مونږ متفق یو. خو دا اوس په قبایلی سیمو کې چې څومره سیاسي جماعتونه دي هغه په دې خبر راضي شوي دي چې مونږ ته د فاټا په ځای باندې د پاټا سټیټس راکړی شي. یعنی د صوبې لاندې د شیو څنګه چې ملکنډ ویژن علا تعلق دی چې هلته قانون هم شته او هلته جرګه هم شته رسم و رواج هم شته. دغه شان د هغوی دپاره مطالبه ده. د هغه خلکو مطالبه ده چې مونږ ته هم دغه شان حیثیت راکړی شي. اوس دا وخت نوی نسل دی د قبایلي علاقو. پخوانی قانون دا و چې کلی به قومونو ساتل لارې به قومونو ساتلې او کچرته ګړبړ بوښونو غ قوم یا غ کلی به زموارو اوس نو ما شومان زموږ سکولونه کې سبق وای کالجونو کې سبق وای او غ نور قومونو سره سیالي کوي نو څوکیداری کول حفاظت کول یا د فوج کار دی یا پولیسو کار دی یا د سرکاري ادارو کار دی دغه شناغي وای چې زموږ سره د پاکستان شناخت کارت دی د پاکستان پاسپورت دی نو بیا ولې مونږ ته د پاکستان د عام شهریانو غوندې ټول حقوق او مراعات نه میلاو او مونږ ته په یو خاص سترګه کتلی کېږي چې دا خطرناک خلک دی او بین الاقوامي پروپیګانډا هم داده چې دا قبایل دهشتګردي اوس د هغې مطالبه دا ده چې مونږ نه دهشتګردي یو نه جګړه لوی یو مونږ هم یو پرامن مهذب تعلیم یافته او خوشحاله قوم جوړېدل غواړو او هغې طرف ته تلل غواړو نو په دې قومي اسمبلی کې چې کوم بل پیش کړی دی ما په دویم تاریخ باندې د سلام مشورې او جرګې دپاره د ټولو سیاسي جوماتونو او د قبایلي علاقو کې د موجود سیاسي جوماتونو جرګه دا په اسلام آباد کې راغوښتې ده په اسلام آباد هوټل کې او په هغې کې تقریبا اکثر سیاسي جماعتونو مشران به موجود وي ایم این ایس به موجود وي سینیټر به موجود وي او مونږ به په خپلو کې سلا کوو او په مشوره سوه بیا یو نظام مونږ د خوښولو کوشش کوو
ځینې خلک دا وایي چې دا دې ځان له ځانګړي صوبه شي یا دغلته د ایجنسي کونسل دغه شي په دغه تاسو به خبره کوئ
که تا ته علم وي نو د پاکستان کې چې د وسایلو کوم تقسیم کیږي نه د پیسو تقسیم چې کیږي په مرکزی سطح باندې دا د آبادۍ په سطح باندې کیږي او دا وخت سلور پنځوس فیصد هغه پنجاب ته پیسې ملاویږي مونږ ته صرف دیارلس اشاریه چې فیصد په بنیاد باندې زمونږ د آبادۍ په بنیاد پیسې ملاویږي درش فیصد دا سین دوړي او شپږ فیصد دا بلوچستان وړي نو که چېرته د خیبر پښتونخوا او د قبایلي علاقو آبادی یو شي نو زموږ دا تعداد به څلېرش فیصده ته ورسیږي نو دغه شان په مرکزی فنډ کې به د دې علاقې لپاره یو ډیر لوی فنډ اصول او د هغې ګټه یقیني شي په دې وخت کې خو څنګه چې غریبي ده او محرومی ده نو که دا موجوده سیستم هم دغه شان د غریبي او محرومي به زمونږ روانه نو په دې بنیاد باندې د ځان له صوبې مطالبه په یو وخت کې زما خپله تصور او زه د دې ډېر لوی قائل هم چې ځان له صوبه په کار ده خو اوس چې مونږ د دوی د جغرافیایي محلي حقوقو کتله نو که پېښور دارالخلافه کې نو بیا خو مقصد حل نشو او که باجوړې دارالخلافه جوړې نو د وزیرستان او د کرم خلک هلته تلو ته به تیار نشي او که وزیرستان دارالخلافه جوړه نو بیا د باجوړو د مومن خلکو ته بګران شي د دې لپاره یو نیچرل مرکز هم پېښور دی د ټولو لپاره یو شان دی خو دا ټول تجاویز زما تجاویز دي دا زما فیصله نه ده او مونږ په قبایلي عوامو باندې خپله یوه خبره نه ورته پو او چې اوس هغې په خپله مطالبه کړې ده چې مونږ د صوبې سره ټل کوي او مونږ ته ټول هغه مراعات راکړي کوم چې د اسلام آباد او د کراچۍ او د لاهور او د کوټې او د پېښور خاریانو ته ورکوي نو مونږ دا غوی ته د مراتو د ورکولو د دې موقف ملګرتیا کوو
بیا ځینې خلک قبایلي مشران ملکان د دې مخالفت کوي دا غي به څنګه راځي
چې څوک مخالفت کوي نو دا خو یو جمهوریت معاشره ده هر چا ته دا غي حق حاصل دی خپل رایه باور کوي نه دغه لپاره خو ما د آل پارټي جرګره غوښتل ده چې ټول مرکزی مشران وي هغه کې به افتاب احمد خان شیرپاو سمون خبره کړی ده اسمندیار خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب محمود خان چکزئی صاحب دغه شان د اپوزیشن لیډر خورشید شاه صاحب سره چودری شجاعت سره د ټولو مشرانو سره خبرې روانې دي خبرې شوې دي او په شریکه و مونږ په یو موقع پودریږو
سینیټر صاحب تاسو د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر هم پاتې شوی د خزانې وزیر هم پاتې شوی نن سبا د چینا پاک اکنامیک کوریډور خبره کیږي دغه د رادارۍ خبره کیږي وایي چې د خیبر پښتونخوا ځینې برخې ته محرومه کړې دي په دغه اکله ستاسو د پارټۍ څه موقف دی
مونږ دا منصوبه ډېر کلک او په ټینګه باندې تاییدو مونږ د دې مرسته کوو دا زموږ د خیبر پښتونخوا او د ټول پاکستان لپاره د خوشحالۍ یو منصوبه ده او د شپږ څلوېښت ارب ډالر یو ډېره لویه منصوبه ده اما تر څو چې دا خبره ده چې ملاکنډ ډیویژن او قبایلي سیمه هم د دې نه مستفید کړی شي دا زموږ پرون دا زموږ تجویز دی پرون ما په دې عقله باندې د منصوبې د وفاقي منسټر حسن اقبال صاحب سره تفصیلي خبره وکړه نو تجاویز مونږ لرو خو به اجتماعي مونږ د دې منصوبې کلک حامیان یو
ځینې ګوندونه چې وایي چې دې کې تبدیلی شوې ده لکه زور روډ چې بدل شوې دی
اصلا ځینې ګوندونه ضرور د تور لګی چې دا لاین بدل شوی دی او دا کرخه هغه نه ده پاتې شوی خو پرون مادیگر ما تا وفاقی منسٹر حسن اقبال پخپله بیا ټلیفون وکړ او بیا یې په دې خبره باندې ما ته یقین دهانی راکړه چې موږ روټ نه بدل کړی.
په خیبر پښتونخوا کې ستاسو ګوند د پاکستان تحریک انصاف سره ائتلافي ګوند ملګرتیا لري، څومره مطمئن یې د صوبایي حکومت د کارکردګۍ نه؟
اصل اطمینان خو زما نه دی، هغه د عوامو دی، او د دې اصلي پته خو را روان الیکشن کې به لګي چې خلک مطمئن دی او که مطمئن نه دی، هغه به یو مل حسابي. موږ کوشش کوو چې کوم محکمې موږ ته حواله شوي دي چې هغه په دیانت سره صداقت سره وچلو او ښه نمونې قائم کړو. باقي مشترکه حکومت چلول یقینا یو ډېر لوی کار دی، خو دا د اوسه پورې روان دی او کوشش کوو چې دیانت او امانت او صداقت سره دا ټول گاڑے په مخ کې باندې منزل ته ورسیږي. نو ډېر کارونه شویم دي، ډېر کارونه پاتیم دي. بهرحال که زه خپل نظر وایم، زمون خو ټولو مسلو حل په دې پاکستان کې د اسلامي نظام دی، او اسلامي نظام او شریعت والا را دي چې په مرکزی حکومت کې او په مرکز کې زمونږ اختیار ګوتل راش.
دا ولې کېږي چې کامی وطن پټه زکه بیا راله چې هغه ستاسو د جماعت اسلامي نه وزیر اعلی صاحب ته شکایت او داغي د مخنیوي لپاره کامی وطن پټه بیا راله حکومت کې شامل شو، داغي دا شامل دل خو به تاسو ته مسلې نه پیدا کوي.
نو موږ ته خو چې کوم خبره وزیر اعلی کړی دا غدا ده چې زمونږ خپل پارټي ډیره منظمه نه ده او قانون سازي کې موږ ته مشکلات دي او فیصلو کې راته مشکلات دي، ځکه چې کله د فیصلې وخت راشي نو خپله داغه د وینا مطابق زمون خلک بعض اوقاتو کې صحیح ملګرتیا نه کوي. نو داغه ټینشن نه د وتو دپاره او یو کنسنسس او د اتفاق رای پیدا کولو دپاره د هغوی د وینا مطابق موږ قومي وطن پارټي د ځان سره اغستې ده. نو دا د هغوی وضاحت دی.
خو بیا کو ګورو دغه دو وزیران د کمی وطن پټه په دې تور اوخ کیو چې هغه په اداري فساد یا کرپشن کې ککړو، نو دغه بسنګ صفای ورکوي تاسو هم د حکومت یې سه
دا خو هغه کې ده چې یو بل سره به صفای کړي او یو بل به مطمئن کړي په دې وجه به هغه خپل کې دا پیسې لکړي. لکه دا خو ګران کارو خپل د آفتاب شیرپال صاحب د پټه د فارم دوباره حکومت ته راتلل او یو ډیر ګران کارو د پی ټی آی د پاره غوی دوباره د ملګرتیا کې د اغستل لپاره خو کې دې شې دا به غوی یو بل مطمئن کړي. نو په دې وجه باندې یو بل بیا غاړه په غاړه ورغلی دي.
غوی دا وایي چې د جماعت اسلامي شپږ ایم پی ای دی یا غړي دی په صوبایي سملې کې، او بیا درې وزارتونه یې تاسو را اهم وزارتونه دي، او دې سره وزه دا وایي چې تاسو د یو غړي پاسیو دی د نه خو غوسه پر سوګند نه پورته کوي په غیر تاسو وایي
زمونږ په پی کے 95 کې الیکشن ګټلې. خو بیا په موږ باندې الیکشن کمیشن دا اعتراض وکړ چې دلته زنانو ووټ نه استعمال کړي او په هغه وجه باندې دا غي نوټیفیکیشن د اوسه پورې نه دی کړی. خو بهرحال الیکشن کمیشن چې دا فیصله وکړه چې دای به حلف نه چتای، نو شپږم میاشت چې علاقه د خپل ممبرۍ نه محروم ساتل ده او زموږ له ترقی گاڑی په ځای ودرولې ده. نو هغه خو اسلام آباد کې نه ستیا غوته خپل پیسو د زور پته نه لګي، خو یو غریب علاقه د خپل منبر نه محرومه کړی ده. زموږ امید ده چې نن با زمونږ عدالت مونږ ته خپل حق راکړي.
سره چې تاسو وخت ډیر قیمتي دي، تاسو زلزلہ زپل سیمو ته زه د ولس سره همدردی خای خو قدم راته وی چې د کلاباغ د ایشو بیا راوچته شوی ده. تاسو د ګوند په یو خپل موقف راغلی دي، سو ویل غواړي چې دغه منصوبه
ګوره د کلاباغ ډېر سیاسي مسله ده او یو خبر هغه وخت کې سنجیده غسل کېږي چې د غیر لپاره وفاقي حکومت بجټ کې پیسې کړي. نو نه ورله په بجټ کې پیسې خو ده نه څه فیصله شوی ده. مس اخباری خبره اترې دي اوس وخت دیکا جائے گا جب حشر کا دن آئے گا. مونږ چې کله پوښی چې حکومت واقعي څه اقدام کوي نو بیا په خبره کو. اوس نو حکومت اقدام کوي نه ورله پیسې خو ده شوی ده نه پیسې کنسنسس شوی ده. الریډي یو مسلې په باره کې د سند او د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا سملې قراردادونه پاس کړی دي، مشترکه فیصله کړی دي. زما دا خیال نه دی چې مرکزی حکومت به دومره لوی ریسک والی
ستاسو مطلب چې ځینې ګوندونه په دې سیاست کوي کا په پنجاب کې د په خیبر.
زما دا خیال دی بالکل یو سیاست په خلک کوي، ځکه چې ډیر داسې خلک دی چې په جنوبی پنجاب کې د کالاباغ ډیم خبره کوي بیا چې په خور ته راشي بیا پې نه کوي. نو دا د سیاست لپاره خلک استعمالوي. په حقیقت کې د دې هیڅ وجود نشته.
سینیٹر صاحب تاسو خپل ورځ د مولانا فضل الرحمن سره ملو شوی جمعیت العلماء اسلام مشر سره او دا خبرې کیږي چې دغه مذهبي ګوندونه یو ځل بیا یو کیږي یو اتحاد جوړوي سوال غواړي
کدا ستاخرنه کوشچنې نو مولانا فضل الرحمن صاحب سره واقعي زمونږه تفصیلی ملاقات شو د سیمې پښتون زمانه خبرې کړې وي خاص کر د قبایلی علاقو په دې مسلو باندې خبرې کړې وي په آل پارټي کانفرنس باندې خبرې کړې وي دغه شان په نور وفاق کې چې کومې مسلې را پیښې دي په هغې باندې خبرې کړې وي خو د دینی جماعتونو د یو بل ته ورنږدې کېدل دا د قوم په خیر کې دي او د دوی د یو بل سره لرې کېدل د دین دپاره هم نقصان دی د پاکستان دپاره هم نقصان دی نو زما خو د پخوانه دا کوشش دی چې ټول دینی جماعتونه د یو بل سره یو وي او په یو پیج باندې په یو موقف باندې او دوی چې کله یو وي نو دا د ټول نه لوی طاقت دی بیا
د مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهان مننه
مهرباني
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي